Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. لدی شبی د ازادي رادیو خبرونه پیل شوه. موږ به د ماشام تر او بجو ل تاسو سره یو په دې لمړی خبری مجله کې به واوري. په سویس کې د افغانستان لپاره د مرستو د راټولولو کانفرنس جوړی شي. یو شمیر افغانانو د خواله رسنیو له لارې د افغانۍ پر ځای د پاکستانی روپیو د ترویج پر ضد هڅې پیل کړې.
افغانان یو دلته افغانستان دی بعد افغانۍ پیسې استفاده سي مشکلدار نه غوړو.
زلمی خلیلزاد وایي امریکا بل افغانستان د خلکو د استلو هڅو ته دوام ورکړي. په متحدو ایالاتونو کې پروند سپتمبر د 11مې د قربانیانو د نمونو په یادولو د هغو شلم کلین اول مازل شو. د افغانستان پیشو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه هم کوو. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. قطر له افغانستان سره د فوري مرستو غوښتنه وکړه. جرمني وایي پرون یې له افغانستانه 15 اتباع ووتل. او د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د افغانستان په تړه ولسمشر بایدن غندلی دی. د خبرونو تفصیل. د قطر د بهرنیو چارو وزیر له نړیوالو وغوښتل چې د افغانستان له خلکو سره هر څومره شر چې کېدای شي بشري مرستې وکړي. محمد بن عبدالرحمن السانی دا غوښتنه له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره تر کتنې وروسته پرون شنبه په مسکو کې په یو خبري غونډه کې وکړه او ویل که په افغانستان کې وضعیت لا خرابې شي نو هیڅ یو گاونډی به له ناوړو اغیزو خوندي نه وي.
قطر او روسیه موافقه وکړه چې دې ته اړتیا ده چې د افغانستان د خلکو ملاتړ او سره سمدستي مرستې وشي. همدارنګه زموږ له نظره دې ته اړتیا ده چې بشري مرستې باید خپلواک او په دې هیواد کې له سیاسي وضعیت سره تړلې نه وي.
د روسیې د تاس خبري آژانس راپور لمخې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل هغه څه چې په افغانستان کې پیښ شوي یو ډیر دردونکی بشري وضعیت رامنځته کړی چې کېدای شي له دې هېواده ګاونډیو هېوادونو ته د کډوالو د ورماتېدو سبب شي. لاوروف زیاته کړه دا د ټولو هغو هېوادونو چې د افغانستان په روان وضعیت کې شکیل دي. په تېره بیا د هغو چې د ده په وینا په دې هېواد کې بشري بحران رامنځته کړی مسؤلیت دی چې د افغان کډوالو د ستونزې حل لارې ولټوي. له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو او د طالبانو لخوا د کابل له نیولو وروسته افغانان له اقتصادي پلوه له لا ډیرو ستونزو سره مخامخ شوي دي. د کابل د نړیوال هوایي ډګر د عملیاتو د برخې یو چارواکی وایي لکه چې طالبانو کابل نیولې متحده عربي اماراتو د دې هوایي ډګر له لارې په سوونو ټنه خوراکي مواد درمل او نور توکي افغانستان ته لیږلي دي. د جی ای ا سی د کمپنۍ سیمه ایز مشر ابراهیم معروفي ویلي د سپتمبر له 3 راهیسې د متحده عربي اماراتو حکومت افغانستان ته د مرستو رسولو یو هوایي دهلیز پرانیستی او تر اوسه په 1200 نو کې 255 ټنه خوراکي مواد او روغتیاي توکي د هیواد ته لیږل دي. د فرانس پریس خبري آژانس تر راپور لمخې په متحده عربي اماراتو کې مشته دغه کمپني د 2020 کال د نومبر لمیاشتې راهیسې د کابل په هوایي ډګر کې د بارونو د انتقال او امنیت چارې پر مخ بیايي. د راپور لمخې په دغه مرستو کې د غوایی غوخه و چې شیدې د پخلی غوړ او روغتیایی توکي شامل دي. متحده عربی امارات او قطر په وروستیو کې له افغانستان د شاوخوا 140,000 استل شویو کسانو په څلورو کې درې برخې ته په خپل خبره کې د موقتی اوسېدو زمینه برابره کړې ده. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د قطر د هوایی شرکت په دوهمه چارټر الوتکه کې د کابل له هوایی ډګره د جرمنی 15 اتباع او د هغوی کورنۍ ایستل شوي دي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت یو ویندوی پرون شنبه د جرمنی دی پی ای خبري آژانس ته وویل چارواکي په دې کار کوي چې د جرمني نور وګړي هم له افغانستانه وباسي. د راپور لمخې د پنځشنبه په ورځ د کابل له هوایي ډګر د قطر په لومړنی چارټر الوتکه کې د جرمني 15 اتباعي استل شوې دي. د تیرې میاشتې په پای کې د کابل له هوایي ډګر څخه د خلکو د ایستلو لپاره د امریکا او متحدانو د پوځي عملیاتو له پایته رسیدو وروسته د جرمني او امریکا په ګډون یو شمېر لویدیز هیوادونه هڅه کوي چې خپل وګړي او له خطر سره مخامخ افغانان له افغانستانه وباسي. د امریکا د متحدو ایالاتونو پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ له افغانستان په بیره د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر بایدن پر ادارې انتقاد وکاوه. ترامپ چې د 2000 کال په فبروري کې په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت د پایته رسولو لپاره له طالبانو سره یو تړون لاسلیک کړ، پرون شنبه پر امریکا د سپتمبر د 11 د تروریستي بریدونو له شلمې کالیزې سره په استفادې د بایدن اداره بې کفایته وبلله، چې د ده په وینا له افغانستانه په بیرونکي ډول امریکایي ځواکونه وایستل او په دې هیواد کې د امریکا اوږده جګړه په لیونتوب سره پای ته ورسوله. ترامپ د نیویارک د پولیس سوله ماموریت څخه د کتنې په محل وویل په هغه بڼه چې موږ له افغانستانه راووتو داسې ښکاري چې تسلیم شو. د ملګرو ملتو د اتمي څارنې د ادارې رئیس له لویدي سره د ایران د اتمي تړون پر سر د خبرو د بیا پیلېدو د هڅو په ترڅ کې نن یکشنبه ایران ته ځي. د دې ادارې د خبر پاڼې له مخې رافائل گروسیبا په تهران کې د ایران د ولسمشر لمرسیال اسحاق جهانگیری او د ایران د اټومي انرژي د ادارې رئیس محمد اسلامی سره وګوري. شغله گروسی داسې مهال ایران ته ځي چې ادارې په وروستي راپور کې پر ایران انتقاد کړی او ویلي دي چې تهران د فبروري د میاشتې راهیسې له اټومي تاسیساتو د دې ادارې د سارنې په وړاندې جدي خندونه جوړ کړی دي. خو د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ټینګار کوي چې ایران شفاف چلند کړی دی. د امریکا متحده ایالات او اروپا هڅه کوي چې له ایران سره د 2015 کال اتمی تړون بیرته احیا کړي. زمو شغله ازادي رادیو اورې د خبرونه ز اسمت سروند میر احمد صاحبی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د روان خبرونه په دوام کې په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې د یو بشري ناورین د احتمال خبرداري ورکړې شوې، ټاکل شوې چې ملګری ملتونه سبا د سویس په جنیوا کې له افغانستان سره د بسپنې راټولولو یو لوی کانفرنس جوړ کړي. د ملګرو ملتو د سرمشي په ګډون د دې سازمان د ډیرو مرستندوی ټولنو چارواکو په افغانستان کې له میلیونونو بې وزلو کسانو سره د عاجلو مرستو غوښتنه کړې ده. د دې موضوع تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
له افغانستان سره د بسپنې راټولولو په دغه نړیوال کانفرنس کې به چې سبا دوشنبه به د سویس جنیوا ښار کوربه وي، ملګری ملتونه هڅه کوي چې نړیوال د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان سره د عاجلو مرستو ژمنې وکړي ترڅو په دې هیواد کې له میلیونونو بې وزلو کسانو سره د ژوند ژغورنې بشري مرستې دوام وکړي. ملګرو ملتونو د جنیوا د کانفرنس په اړه په یو بیان کې ویلي چې دا سازمان له میلیونونو بې وزلو افغانانو سره د بشري مرستو دوام ته ژمن دی او ټینګار کړی چې د پرمختیا په برخه کې لاسته راوړنې باید خوندي شي ترڅو له افغانستان سره د لنډ مهاله او اوږد مهاله ثبات لپاره بشري مرستې دوام ومومي. په بیان کې دغه راز ویل شوي چې له افغانستان سره د بشري مرستو د تړاو یوه مهمه برخه دا ده چې د ښځو او نجونو حقوق، خوندیتوب او هوساینه باید ډاډمنه شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش ویلي چې افغانستان له یو بشري ناورین سره مخامخ دی او هیله ښودلې چې د وزیرانو په سطح دغه کانفرنس به وکولی شي چې له افغانستان سره د مرستو لپاره مالي سرچینې زیاتې او بشري مرستې له خنډ او ځنډ پرته اړو کسانو ته ورسوي. ګوتریش په یو ټویټ کې ویلي چې افغان ماشومان، ښځې او سړیان اوس تر بل هر وخت زیات د نړیوالې ټولنې ملاتړ او پیوستون ته اړتیا لري. ګوتریش چې په خپل هم په دې کانفرنس کې ګډون کوي تر دې مخکې له نړیوالې ټولنې غوښتي وو چې افغانستان ته د نغدو پیسو ورکولو بهیر پیل کړي ترڅو د هېواد له اقتصادي سقوط سره مخامخ نشي. ګوتریش د تېرې جمعې په ورځ د افغانستان د روان وضعیت په اړه په یوه خبري غونډه کې وویل نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې په افغانستان کې د یو داسې بحران د مخنیوي لپاره لارې چارې ولټوي چې هغه به نه یوازې د افغانانو لپاره یوه غمیزه وي، بلکې لا به بې ثباتۍ ته لاره هواره او د هغو ترهګرو ډلو لپاره یوه تحفه وي چې تر اوسه هلته فعال دي. ګوتریش دغه راز وویل چې د ملګرو ملتونو وجهي صندوق IMF ته په کار ده چې هغه شاوخوا 440 میلیون ډالر چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو رئیس کنګل کړي استثنایی آزادی کړی یې افغانستان ته د ورکولو لپاره میکانیزمونه جوړ کړي. پر دې سربیره د افغانستان د مرکزي بانک شاوخوا 9 میلیارد ډالر هم په بهرنیو په تیره بیا د امریکا په بانکونو کې کنګل شوي او د طالبانو اداره ورته لاسرسی نه لري. د ملګرو ملتونو د احصایې له مخې د افغانستان د 8.5 میلیون وګړو نږدې نیمایي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري او له هرو دریو افغانانو یوې نه پوهیږي چې بل ځل خواړه له کومه کړي. د خوړو د کمښت ستونزه په تیره بیا هغو کسانو کې ډیره زیاته ده چې اوزګار دی. د ازادي راډیو یو اوریدونکی خپل ستونزې داسې بیانوي.
السلام علیکم. لغمان نه هیڅ کاروبار نشته وروره، در په در یو خاورې په سر یو، یو بس سبوی زو او بس خپل دیوالو تم تکیه ولی غرمه راځو، ګوډۍ نه یي چې شی نه، بیا مازیګر دو ماښام راځو، د خدای هیلې ته پراته یو.
مخکې له دې چې طالبان واک ته ورسیږي په افغانستان کې د سختې وچکالۍ او د خپرې شوې کورونا وبا له امله شاوخوا 3 میلیون وګړي عاجلو مرستو ته اړ وو. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام UNDP په وروستۍ سروې کې دغه راز ویلي چې که له افغانستان سره عاجل مرستې ونه شي نو د دې خطر شته چې د دې هیواد نږدې 90% وګړي د راتلونکي 2022 کال تر نیمایي پورې د بېوزلۍ کندې ته ولویږي. د دغه سروې له مخې په اوس وخت کې د افغانستان په سلو کې 2 اویا وګړي د لوږې تر کرښې لاندې ژوند کوي.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې.
یوش میر افغانانو ته اندیشته پیدا شوه چې له پاکستان سره په روپیو سوداګری راکړه ورکړه په هیواد کې د افغانیو پر ځای د پاکستانی روپیو چلند عام کړي. دوی په افغانستان کې د پاکستانی روپیو د رواجی دود مخنیوي لپاره په خواله رسنیو کې یو هشتګ پیل کړی دی. نور حال په دې راپور کې.
افغانیزم ملي هویت دا هغه هشتګ چې لتیرو 2 ورځې څخه په خواله رسنیو کې د ډیری افغانانو لوري کارول کیږي. دوی وای په خواله رسنیو کې لدی هشتګ کارول څخه موخه خپل ملي هویت افغانۍ ته کمپاین کول دي. خوایدا چې موږ له هیڅ غوڼې هیواد سره د افغانۍ پر ځای په پردی کرنسي راکړه ورکړه او سوداګري کول نه غواړو. د غزنی ولایت یو ځوان عبدالرحیم چې په خواله رسنیو کې فعال دي وای موږ نه غواړو چې خپل ملي هویت له لاسه ورکړو، موږ په ډالر او بیا هم په افغانۍ له نړیوالو سره سوداګري غواړو، په هیواد کې په افغانۍ راکړه ورکړه
موږ غواړو چې زموږ په هیواد کې موږ افغانان یو، دلته م افغانستان دی بعد افغاني پیسې استفاده سي، موږ کلدار نه غواړو او نه هم منو چې مثلا د شیان د اخستلو لپاره یا د خرڅوالو بیرته اخستلو موږ کلدار استفاده.
قربان علي هم د غزنی ولایت اوسیدونکی دی، هغه ازادي رډیو ته وویل
با افغانستان باید پولی کلدار پاکستان
په پا افغانستان کې باید پاکستانی روپی ونه کارول شي. موږ نړیواله سوداګری په ډالر او یا هم په خپل ملي کرنسي افغانۍ غواړو، باید افغانۍ وکارول شي،
باید پول افغانۍ استفاده شنه.
دغه هشتګ له هغه وروسته په خواله رسنیو کې فعال شو چې د پاکستان د مالی وزیر شوکت ترین ول غواړي له افغانستان سره سوداګري د ډالر او افغانۍ پر ځای په پاکستانی کلدارو پر مخ یوسي. تر اوسه پورې د هلمند، کندهار، خوست، کونړ، ننګرهار او ځینو نورو سرحدي ولایتونو کې د افغانۍ ترڅنګ په پاکستانی کلدار هم راکړه ورکړه رواج لري. کاسم تر اوسه پورې طالبانو په رسمي توګه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د هغوی فرهنګي کمیسون مرستیال احمد الله وسیق پر خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي چې په هیواد کې به ټول راکړه ورکړه په افغانیو کېږي. نوموړي ویلي دا خبر هیڅ حقیقت نه لري چې غټه سوداګري به په پاکستانی کرنسي وي. هغه زیاته کړې هیڅ کله به داسې پرېکړه ونه شي چې زموږ د هیواد د مادي او مانوي ګټو په زیان وي.
وس په هم واوري چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼه په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې د رسنیو او خبريالانو وضعیت ته کتنه کړې ده او لیکي هر څه د سترګو پر اب کې بدل شول او افغان خبريالان اوس له داسې یو رژیم سره مخامخ دي چې د لیدوز غمی نه لري. ورځپاڼه لیکي د آزادو رسنیو خوځند فعالیت چې یو وخت د افغانستان د بریا په کیسو کې یادېده او د تیرو 2 لسیزو ډیره لویه لاسته راوړنه بلل کېده، پر دې هیواد د طالبانو له ولکې وروسته ناڅاپه خپل لوری بدل کړ. د نیویارک ټایمز د لیکنې له مخې اوس مهال په افغانستان کې د آزادو رسنیو بقا پر خبريالانو د فزیکی حملو،
پر ځان سانسور په تیره څه کم یوه میاشت کې د خبریالانو د شمیر د کمیدو او د طالبانو د افراطي سیاستونو په نتیجه کې تر ګواښ لاندې ده. که څه هم طالبان ټینګار کوي چې افغان خبریالان آزاد فعالیت کولای شي، خو د اګست په 15مه پر کابل د طالبانو له ولکې وروسته د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو پر وړاندې د دوی د ناوړه چلند راپورونه ورکړل شوي دي. په دې وروستیو کې اطلاعات روز ورځپاڼې وویل طالبانو د دوی دوه خبریالان ډیر سخت وهلی ټکولی دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په یو بیان کې د خبریالانو پر وړاندې د طالبانو د تشدد په اړه اندېښنه ښودلی او ویلي دي چې طالبانو په وار وار ټینګار کړی چې بشري حقونو ته بد درناوی کوي، خو د دوی ادعا د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه له رارسېدلو راپورونو سره په ټکر کې ده. د برتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې په افغانستان او عراق کې د متحدو ایالاتونو د پوځ لګښتونو ته اشاره کړې ده او د موضوع په یو تفصیلي راپور کې چې عنوان یې دی د افغانستان او عراق 15 تریلیون ډالر لګښتونه څه شول څېړلې ده. د راپور په یو برخه کې راغلي د امریکا پوځ په افغانستان او عراق کې د خپل پوځي ماموریت د ملاتړ لپاره د پوځي عملیاتو په تقریبا ټولو برخو کې په بیساري ډول پر خصوصي قراردادیانو متکی و. د ګارډین د راپور لمخه له پوځي وسایتو نیولې بیا تر الوتکو، هلیکوپټرو، بي پيلوټ الوتکو، کشتیو، د سونګ موادو، وسلو او مهماتو پورې تقریبا هر څه هم د قراردادیانو برابرول او همدارز له خوړو نیولې تر اطلاعاتي ټکنالوژي پورې ټول لوجستیکی خدمات هم همدوی وړاندې کول. د ورځپاڼې د راپور لمخه د جګړې په کلونو کې د امریکایي سرتیرو پرتله د دې قراردادیانو شمیر زیات و. ورځپاڼه لیکي چې د 2000 کال په دوبی کې متحده ایالاتونو په افغانستان کې له 2500 زیات قراردادیان درلودل چې دا شمیر په افغانستان کې د ډېر امریکایي سرتیرو پرتله دوه ځله زیات و. ګارډین لیکي چې په سیمه کې د امریکا پوځي حضور ښایي اوس پای ته رسیدلی وي، خو ورځپاڼه زیاتوي چې متحد ایالات د دې جګړې د خورا زیاتو لګښتونو هضم ته باید دوام ورکړي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد وایي امریکا د قطر هیواد په مرسته په تیرو درو ورځو کې شاوخوا 250 بهرنیان او امریکایان له افغانستانه ایستلي دي. نوموړي وړمش په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دغه هیواد خپلو دې هڅو ته دوام ورکوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد په خپل تازه ټویټونو کې د طالبانو له هغه اقدام څخه هرکلی کړی چې دوه ورځې وړاندې یې شاوخوا 250 بهرنیانو ته له افغانستان نه د وتلو اجازه ورکړه. ښاغلی خلیزاد لیکلي امریکا وتوانېده چې په تیرو درې ورځو کې له افغانستان نه شاوخوا 250 بهرنیان چې په هغې کې امریکایان هم و له افغانستان څخه وباسي. نوموړي لیکلي امریکا هڅه کوي تر څو هغه بهرنیان چې په افغانستان کې پاتې او هغه کسان چې غواړي افغانستان پرېږدي له دغه هیواد څخه وباسي. بلخوا بیا د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی ویلي چې له خپل ترک سیال سره د کابل د نړیوال هوایي ډګر د بیا پرانیستو لپاره د دواړو هیوادونو پر همکاري وغږېدلی دی. نوموړي پرون جمعه پر یو ټویټر په یو بیان کې وویل چې د کابل د هوایي ډګر د بیا پرانیستو او لنډۍ سره د افغانستان د بیا وسلېدو په هدف د ترکیه او قطر د همکاري له نتایجو خوشاله دی. هغه په ټینګار سره وویل چې قطر او ترکیه په ګډه هڅه کوي تر څو د کابل نړیوال هوایي ډګر د نړیوالو الوتنو لپاره له تخنیکی پلوه چمتو کړي. له دې سره هممهاله د اسلام آباد او کابل ترمنځ د پاکستان د نړیوال هوایي شرکت یا پی آی ای الوتنې به را روانونه کې پیل شي.
ازادي رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
د امریکا متحده ایالاتونو پرون پر دې هیواد د سپتمبر د 11مې د تروریستي بریدونو د قربانیانو شلکلن یا تازه کړ. په دې مناسبت جوړ شو مراسمو کې د امریکا ولسمشر جو بایدن خلک یووالي او پیوستون ته راوبلل. شلکاله مخکې له القاعده شبکې سره تړلې 19 جنګیالیو د امریکا د متحده ایالاتونو په خاوره کې خونړي بریدونه ترسره کړل. د دغو بریدونو او د دې پیښې په اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
دا سی و ورځ چې نړۍ بدل کړه. د 2001 کال د سپتمبر په 11مه د القاعده شبکې 19 غړو د امریکا په خاوره کې تر ټولو خونړي بریدونه تر سره کړل. کله چې د امریکا په سیاسي او مالی مرکزونو دا ویجاړونکي پیښې روانې وي، ملیونونو کسانو په ورختای خبرونه تعقیبول.
د یو لمرین سهار په 8 بجې او شپږ څلوېښت دقیقو یو سپرلی وړون کې ډیجیټل وتکا په نیویارک د سوداګرۍ د نړیوال مرکز له مشهور اسمان څخه چلی سره وجنګول شو. ځینې عیني شاهدانو فکر کوي چې خای دی وبد تصادفي پیښوي، تر هغه چې ولست کی ورسته دوی مال وتکه د جنوبی اسمان څخه ودانې په دولو کې پټ یو عیني شاهد وایي ما هیڅ کله داسې یو څه زما په ټول ژوند کې نه دی لیدلی. د سوداګرۍ نړیوال مرکز د ټلیفون د کمپنۍ شرکت ولګېدل، هر څه ویجاړ شو. دواړه الوتکې چې له تیلو ډکې وي له باسټن نه الوتې وي، په هر یو کې 15 الوتک تختونکو کنټرول خپل کړی او الوتکې پر وسلو بدل کړې وي. د دې پیښې په لومړي سر کې په سلګونو کسان ووشل شول او ډیر نور هم د اسمان څوکو ودانیو په لوړو پوړونو کې بند پاتې وو. یوې ناپیژاندې عیني شاهدې وویل
ما ونه لیدل چې څه پیښ شول، خو همدا اوس ما ولیدل چې خلک له کړکیو ځانونه ښکته راغورځوي. زه هڅه کوم پوه شم چې خور مې ښه ده، ځکه هغه په دغه ودانۍ کې ده. هغه د سوداګرۍ په نړیوال مرکز کې ده.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جورج دبلیو بوش په فلوریدا کې د یو لومړني ښوونځي په لیدلو بوختو چې د دفتر رئیس ورته ویل امریکا تر برید لاندې ده. مخکې تر دې چې حمله بشپړ شي بوش ملت ته لنډه وینا
وکړه. ما د فدرال حکومت ټولو ادارو ته امر کړی چې له قربانیانو او د هغوی له کورنیو سره مرسته وکړي او د هغو کسانو د موندلو لپاره بشپړه څېړنه وکړي چې دا عمل کړی دی.
کله چې پر دې برجونو الوتکې وروستل شوې، د امریکا د هوایي چلن فدرالي ادارې د امریکا ټولو ملکي الوتکو ته پر مځکه د کیناستو بې سابقې حکم ورکړ، خو دوه نورې الوتکې لا دمخه د الوتک تختونکو په لاس ورغلي وي. یوه له دوی څخه د واشنگټن سی په څنډه کې د پینټاګان په خوا چې د امریکا د دفاع وزارت مقر دی روانه وه. یو عیني شاهد وویل
ټول هغه څه چې ما واوریدل یوازې ژغ او بیا لمبې وې. د اور یو لوی توپ پر ودانۍ راغی.
په نیویارک کې زرګونه کسان د ودانۍ یو ختنی پوړونو ته وزغستل، خو د ځینو لپاره دا ډیره ناوخته وه. د سهار په 9 بجو او 9:50 دقیقو جنوبي څلې ونړید چې په ټول خاري ماتې ګوډي او زهرجنې دوړې ور وشیندلې. په وروستۍ تختول شوې الوتکه درینه بیا الوتنه کې ناست سپرلې د خپل خپلوانو لخوا په ټلیفوني تماسونو کې د مخکینو یو بریدونو څخه خبرې شوې وي. د دوی ویړلې هڅه وکړه چې د الوتکې د پیلوټ په خونه يرغل وروړي او له بل هدف سره د الوتکې د جنگولو مخه ونیسي. په دې شخه شولانګه کې الوتک تختونکو الوتکه پر پوز راخ کټکړه او پنسلوانیا کې په یو کرونده کې نسکور شو چې ټول سپاره کسان پکې وژل شول. د سهار په لسنیمو بجو شمالي دنګ ودانۍ چې لومړنۍ الوتکه ورسره جنگول شوی و هم را ونړیده. دا دوار واسمانڅوک ودانیو په قربانیو کې سلګونه وروښون کې پولیس افسران، روغتیاي کارکونکو او ژغورونکو شامل و شي. د الوتکو د لګیدو لپاره خو سم دستي ورسته د ملکی خلکو د مرستي او ژغورن لپاره د غلطور ټول شي وو. د چې ترمزکی لاندې مترو تړلې و، سلګونه زره کسان له منهټن ټاپو څخه په پلونو کې ختیو کې وایستل شول. کله چې د اور لمبي خاموش شوې، د لټون او ژغورنې هڅې د نړیدلو اسمان څوک ودانیو او نور شاوخوا نړیدلو ودانیو په ساحو کې پایل شوې. د نیویارک خاروال وویل
دا وحشتناک دی، ویجاړی وحشتناک دی. خلک هر څه کوي چې هر څومره کسان چې ممکن دی وشغوري. دا به یو اوږدمهاله هڅه
د امروش میر سملاسی سرګن نه و، خو وروسته څېړون کې دی نتیجې ته ورسېدل چې نږدې 3000 کسان په ټولو بریدونو کې وژل شوی دي. زرګونه نور په دې بریدونو کې ټپیان شول او ګنج غورون کې د دوړو او لوګیو د تنفس کېدو په پایله کې شدید ناروغ شول، چې ځینې له همدې پیښې سره د تړلو ناروغیو له کبله په وروستو کلونو کې مړه شول.
هر څه څنګه روان دي؟
سړی ستاسو سترګې سوځي، پر مخ دې دوړې پرتې دي، دا بیخي ډیر دی، له حد زیات سړی.
لا پیخي ورسته د امریکا استخباراتي ادارو په دې ترهګرو بریدګرو کې 15 سعودي عربان او 4 د نورو عربي هوادونو وګړي و پیښندل. يرغمل لیون کوچی د الوتکو پیلوټي کوله د الوتنې روزنه په امریکا کې بشپړه کړې و. دا تنظیم شوی بریدونه تر ډیره د القاعده شبکې د سعودي ټبري مشر اسامه بن لادن لخوا تمویل شوی او تنظیم شوی و. دا امریکا څیړونو همدارنګه پاکستاني خالد شیخ محمد چې د القاعده شبکې غړی و د سپتمبر د 12 نیټه د بریدونو د اصلي طرح په توګه و پیښند. د اکتوبر په 18 ولسمشر جارج دبليو بوش د القاعده شبکې او طالبانو د رژیم پرځت چې د شبکې ته په افغانستان کې پناه ورکړې و د پوځي عملیاتو د پایل اعلان وکړ.
دا په احتیاط هدفي اقدامات دي لپاره چې د یو تروریستي عملیاتي مرکز په توګه د افغانستان د کارولو مخه ونیول شي او د طالبانو د رژیم په نظامي ولتیا برید وشي. موږ سره په دې عملیاتو کې زموږ غوره ملګري هیواد بریتانیا هم یو ځای دی، د کاناډا، استرالیا، جرمني او فرانسې په ګډون زموږ نور نږدې ملګري هیوادونو هم د دې عملیاتو په دوام کې د سرتیرو
د سپتمبر د 12 نیټې برید په افغانستان کې د امریکا د شل کلنې پوځي ښکېلتیا او د بوشت ادارې د ترهګرۍ پر ضد جګړې لپاره پیلامه شوه چې په 2003 میلادي کال کې پر عراق برید هم پکې شامل شو. دا پیښه په امریکا کې هم د ژوند د بدلون سبب شوې. دا سیاوا سر پایل شو چې امنیتي تدابیر پکې سخت او د قانون نافذونکو ادارو واک پکې زیات شو. هغوی چې په دې بریدونو کې خپل خپلوان وژل شوي یا له دې پیښو ژوندي ژغورل شوي، د سپتمبر 12 نیټې په ژوند کې د یو خواشینونکي بدلون ورسته چې د دوی ژوند او د نړۍ د تاریخ بهیرې بدل کړ.
له ازادي رادیو سره پر ټوئیټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټوئیټر پته ده @ازادي رادیو.
زموږ شخله ازادي رادیو او سم د دې سات لاند خبرونه واوري. د قطر د بهرنیو چارو وزیر له نړیوالو وغوښتل چې د افغانستان له خلکو سره ژر تر ژره بشری مرستې وکړي. د کابل د نړیوال هوایي ډګر د عملیاتو د برخې یو چارواکی ویل کله چې طالبانو کابل نیولی، متحده عربي اماراتو د دې هوایي ډګر له لارې په 100 ټنه خوراکي مواد، درمل او نور توکي افغانستان ته لیږلي دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د قطر د هوایي شرکت په دوهمه چارټر الوتکه کې د کابل له هوایي ډګره د جرمني 45 اتباع او د هغوی کورنۍ استل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو په خوانی ولسمشر ډانلډ ترامپ له افغانستان په بیړه د امریکایي ځواکونو د استلو په اړه د ولسمشر بایدن پر ادارې انتقاد وکړ. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې د ادارې رئیس له لویدي سره د ایران د اټومي تړون پر سر د خبرو د بیا پیلېدو د هڅو په ترڅ کې نن یکشنبه ایران ته ځي. او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وای اوکرين باید اروپا ته د روسي د غازو د لیشتولو په برخه کې د یو ترانزیت یا صادرون کې یو پټوګه پاتې شي.
د ژوند رنگونه
زمرک عبدالبقیم د کوچي صدابات د شکردري ولسوالۍ د کابل ولایت.
ځینې خلک شکایت لري چې په شکردره کې په ځینې کلو کې او کلو باندې کې وبنه شتري. څنګه تاسو بلاري کني لري؟
مونږ به خېد او بو سره ډېر مشکل سره مخ، حتی مونږ کې چا وس رسیدو نو هغه کې چې مکته وس رسیدي والی دي کنه یو بوشکونه بل ته او بوري کوروت.
به څنګه دغه پټي دغه مثلا ځینې خلک مالونه لري او د سکلو به د کارو بدل کوم کوي؟
بس دا چې خدای ورکینو یا تاسو د مالي کور نه وړول زدر ته په خپل واتس اپ کې د کلو بوشکې خیمه چې کور تر ازي او ډکې وړي. نو دا مشکلات سره ډیر مخ یو د زمکو وبم تقریبا د انقلاب نمخ کې سره اتلی هغه باندې سی یو لخته چې کوم یاله ورته وای هغه انقلاب کې پلسوی وسم پلس ده.
څنګه د تاسو ملکان مثلا دا خبره مو هغه د مسولینو تم رسولې ده چې د خلک څنګه کوي باید د حلار ورته پیدا شي تر څو به دا وبنوي.
مسولینو ته هم ډیر رسولې هم مسولین غریبانان هم ځان ته ایران دینو مسولین بچو کې هغه وای ته پروس قبل کلمات ویل چې تاسو په جرب باندې او څه روبې ټول کې دا سکواټر راولای وای هلته خلکوم وسنه رسیدي ځکه للمی غنم سکالې چې چا 15 بوجي تخم کړل واغې ټول 10 بوجي غنم ورته کړی نو هغه و خوري که خرچې کې کا ټریکټر ته ورکی
نو دا به څنګه شي پایله به څه وي خیر به څه وشي
پایله که بس خدای ورحمه دا وای ورحمه دا کنه نور څوک نشته چې غم دی وخوري
یعنی تاسو هم نور مسلس تر سره کې نسته دی
مجبور یې نو څوک هڅه وسم نو رسیګه رزوم کاغذ پرانی د چې کوی کاغذ پرانی وکاو خلاص
څه پیغام لري څه وایل لري
بس پیغام دغه تاسو د میکروبون د لرو ک څوک غم خوري نو د خدای رضا لپاره د مونږ کلی غم دی خوري او کني بس داسې په پاتې خور زار
مننه چې ازادي رادیو اوري